افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هیله ښیي چې طالبان او د افغانستان حکومت د دغه هیواد د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټه د سولې توافق ته د رسیدو د یوې نیټې په توګه وکاروي. افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ده او په دې لړ کې سیمه ییزه او نړیواله ټولنه له افغانستان سره اجماع لري. کلیمه شهید ازادۍ رډیو په دې ماخمنې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
مکرده مهم خبرونو سرخطه ده. جنوبی و مرکزی آسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د جنیوا په کنفرانس کې د افغانستان په اړه وروستی بیان ډیر مهم و. د برېټانیې امنیتي شرکت جی اس فور نن تایید کړه چې څلور کارکوونکي په کابل کې په پرونی حمله کې وژل شوي دي. او په ګرجستان کې انتخابات د حاکم ګوند کاندیدی ګټلې دي. ورا خبر نو وريده. جنوبي او مرکزي اسيا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستيالي اليس ويلس ویلي چې د جنیوا په کانفرنس کې د افغانستان په اړه ورستۍ بیان ډیر مهم و. هغه نن بروکسل له جنیوا څخه بروکسل ته ترستنېدو وروسته د ازادي راډیو له خبريال سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په جنیوا کې نړیواله غونډه د نړۍ د هیوادونو لپاره یو موقع و چې افغانستان څخه خپل ملاتړ اعلان کړي.
Together and to reaffirm support for Afghanistan, for Afghanistan's
da wai da nari hi waduno da mauqe da ro da che sarara yo zai si Afghanistan na yo az da che pa Afghanistan ki da islahat wa da hukumat la praktiyai programun um la tar wakri balki pa Afghanistan ki da soli tar mafqi wrusta par halat wa khabri wakri da America da barnui char wazarat mrastiali wel mo je waze paigham ur kray pe de gonda ki aw haqada da che hichok la Afghanistan na leri ke je bilaks ټول په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي. د برېټانیا امنیتي شرکت جی اس فور نن تایید کړه چې څلور کارکوونکي په کابل کې په پرونی حمله کې وژل شوي او دوه دیرش تنه زخمیان شوي دي. د جی اس فور مشر چارلي بربریج نن په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د برېټانوي ډیپلوماټانو د امنیت دوی د په افغانستان کې د برېټانوي ډیپلوماټانو د امنیت د ټینګولو لپاره کار کوي او په پرونی حمله کې دوی یو برېټانوي کارکونکو یو څلور افغانان همکاران وژل شوي دي. چارلي بربریج ویلي چې داسې حمله په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې مهم ماموریت نشي ځندولای. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې حمله کې پرون چې ترورستانو کړی و لستنه وژل شوي ټول او وویشتنه زخمیان شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د ازادي راډیو ته د تلفاتو په اړه وویل
له بعد مرغه په دغه تورستي برید کې لس نفر خپل ځان د لاسه ورکړی دي چې په کې شپږ نفر افغانان شهیدان شوي دي. یو نفر انګلیسي دی، د انګلیس هیواد دی، برېټانیا چې هغه هم وژل شوی دی. یو درې نفر نورې چې دی هغه مجلول هویت دی، هویت معلوم نه دی. همدا چې معلوم شي تاسو ته معلومات درکوو. اوویش نفر نور هم ټپیان دي په دغه رویداد کې چې یولس نفر د نیپال هیواد دي او پنځه نفر د انګلستان، نور ټول افغانان دي.
د حمله مسؤلیت وسوالو طالبانو اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په هلمند کې په ورستۍ وونه کې د خونړیو حملو لامل اندیښنه څرګنده کړې ده. یوناما نن پر ټویټر لیکلی چې په هلمند کې په یو ورستۍ وونه کې د کوچنیانو په ګډون د زیاتو ملکی تلفاتو معتبر رپورټونه ورته رسیدلی دي او اندیښنه لري. یوناما ویلي په افغانستان کې د جګړې ټولې خواوی مسؤلیت لري چې د نړیوال بشري قانون پر اساس هر وخت د ملکی وګړو امنیت ته پام وکړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر ناټو ژغ وکړ چې د ازاق سمندرګي ته خپل بیړۍ ورواستوي او د اوکراینی بیړیو په دفاع کې مرسته وکړي. هغه نن له جرمني ورځپاڼې بیلت سره په مرکه کې ویلي چې دی هیله مند دی چې اروپایي هیوادونه به له روسیې د اوکراین په دفاع کې کلک ګامونه پورته کړي او پر روسیه به بندیزونه زیات کړي. پروشینکو نن بیلت ته وویل چې یوازې د غربي دولتونو اتحاد د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین په خبره پوهولی شي. د یکشنبې په ورځ د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې. شپږ اوکراینیان یې زخمیان کړل او څلور ویشتنه یې ورسره بولی دي. په ګوجستان کې د جمهوریت ریاست چوکۍ د حاکم ګوند کاندیدی سلومه زورابشویلی وګټله. نړیوالو څارونکو ویلي چې په کاندیدانو پر رقابتي او آزاد فضا کې کمپاین کړی، خو یوې خوا زیات امتیاز درلود چې حق نه و. څارونکو ویلي له دواړو خواو د انتخاباتي مبارزو منفي فضا د انتخاباتو پر بهیر ناسم اغیز کړی و. په ګوجستان کې د حاکم ګوند مخالفانو ویلي چې په انتخاباتو کې درغلي شوی او د مظاهرو ژغ یې اوچت کړی دی. او د چین پیژندل سوی اکاس لو ګوانګ به درک دی. د هغه ښځې او د بشري حقونو ډلو ویلي چې لو د چین شمال لویدیځ ولایت شینجان ته تللی و. دی په جرمني کې له تهدید سره مخامخ خلک په نوم یوې ادارې چې د دغسې خلکو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کوي پرون ویل چې لو ګوانګ درې اونۍ مخکې په شینجان کې پولیسو نیولی و. دې ډلې د چین پر حکومت ژغ کړی دی چې ژر تر ژره د هغه پیدا او خوشي کړي. د لو ګوانګ عکسونو درې واره د ورډ پرس فوټو نړیواله جایزه ګټلې ده.
دوستانو خبرونه ملاساده رادیو نو اوریدل، فرشته جلال زید تر وړاندې کړل تفصیلی او نور خبرونه هر وخت موږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت ویل طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشري او مالکیت د په دې لړکی سیمایزه او نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره اجماع لري. دا به موږ اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هیله ښیي چې طالبان او د افغان حکومت د دغه هیواد د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټه د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د یوې نیټې په توګه وکاروي. په افغانستان کې د سولې په روانو هڅو له پوخانی افغان چارواکي خغلی عمر داودزی سره مرکه لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشۍ د انتخاباتو په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره په سلو کې تر شپیتو اویا سلنه چمتووالی نیول شوی دی. افغان حکومت ویل طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشري او مالکیت او په دې لړکی سیمایزه او نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره اجماع لري. طالبانو د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا یوازې له امریکا سره د سولې په خبرو ټینګار وکړ او افغان حکومت تورن کړ چې د سولې د پروسې د مخته وړلو صلاحیت نه لري. په همدې حال کې د افغان حکومت سیاسي مخالفان د حق کمیټې پر څرنګوالي او غړو انتقاد لري چې حکومت د سولې د خبرو لپاره ټاکلی. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
روسته تر هغه چې طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي او له امریکا سره په مذاکراتو ټینګار وکړ، جمهوریت ریاست وایي د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت مخته وړل کیږي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د سولې د پروسې په مسأله کې سیمایزه اجماع او د امریکا په ګډون دوست هیوادونه ټول په دې باور دي چې د سولې خبرې به د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت کیږي.
پلان صلح که دیروز به نشر رسید، طرح صلح هم که قبلا در کنفرانس کابل ارائه شده بود، این مورد اجماع همه کشورها به شمول کشورهای منطقه همکاران بین المللی ما هست. همه کشورها صلح به مالکیت افغانها حمایت میکنه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د جنیوا کنفرانس ته ویل له طالبانو سره د سولې موافقه د روغې جوړې پروسې په دیموکراتیک سیستم کې د هغوی د شاملولو او په ټولنه کې د هغوی د ادغام هڅو ته 15 کاله وخت ټاکلی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې افغان حکومت پرته له قید او شرط د سولې خبرو ته چمدو دی، خو د سولې موافقه به بې قید او شرط نه وي. ولسمشر غنی ویل له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره 12 کسیزه ډله برابره کړې ده چې د هغه په وینا د جمهوریت ریاست د دفتر مشر عبدالسلام رحیمی مشري کوي. طالبانو د جنیوا په کانفرنس کې د افغان حکومت لخوا د سولې لپاره د لارې د نقشې د اعلان په عکس العمل کې یو ځل بیا ویلي چې یوازې او یوازې له امریکا سره خبرې کوي او وایي افغان حکومت د سولې د پریکړې او په دې برخه کې د مذاکراتو د مخته وړلو صلاحیت نه لري. بلور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوډ هیل د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ د سولې په پروسې ټینګار وکړ. په همدې حال کې د افغان حکومت سیاسي مخالفان له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د حکومت لخوا د اعلان شوی کمیټې د مذاکراتو د ترسره کېدو په اړه شک څرګندوي. د افغانستان د حراست او ثبات شوراوی کچیر ته طالبان د حکومت لخوا ټاکل شوی کمیټې سره خبري و نکړي، نو په هغه صورت کې به دا شورا د سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو یو ګډ ټیم له طالبانو سره د خبرو لپاره وړاندې کړي. د حراست او ثبات د شورا د بهرنی اړیکو مسؤل او د مشرتابه غړي محمد عمر داوزی ازادي راډیو ته وویل
چیر طالبان حاضر شي چې د حکومتي ټیم سره خبرې وکړي نو دا خو خبر ده. موږ برداشت لري چې شاید طالبان لا هم حاضر نه وي چې د حکومت ټیم سره خبرې وکړي، تر کوم ځای چې موږ خبرې کېدای شي هغوی حکومت شموله ټیم سره خبرې وکړي. که د دوی سره حاضر نه وي چې خبرې وکړي، بیا به موږ حکومت شموله ټیم وړاندې کړو، یعنی ټیم به ملي، حکومت به په هغه کې شامل وي.
خود جمهوری ریاست مرسیال وین شاه حسین مرتضوی وای د سولې د خبرو لپاره د حکومتي کمیټې ټاکل او د سولې خبرې تر سره کول د اساسي قانون لمخې د ولسمشر صلاحیت دی. خود سیاسي ګوندونو او د ټولو ولایتونو استاذي د سولې د پروسې په مشورتي بورډونو کې شامل دي او د سولې د خبرو لپاره به د دوی سلا مشورې په جدي توګه په پام کې نیول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي هیله ښودلې چې طالبان او د افغانستان حکومت د دغه هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د یوې نیټې په توګه وکاري. زلمی خلیلزاد په یوې مرکې کې ویلي چې د طالب مشرانو لخوا ورته ویل شوي چې هغوی د واک د انحصار په لټه کې نه دي. باید یادونه وکړو چې خلیلزاد د مخطر دې دوه ځلې په قطر کې له طالب استازو سره لیدنې کړي. خغلی خلیلزاد په وروستۍ مرکه کې چې د امریکا د عمومي نشراتو له سرویس پی بی ایس سره یې کړی او د نومبر پر 28 خبره شو، هغه پوښتنې ځواب کړي چې آیا دی د افغانستان د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د یو نږدې ضرب الاجل سره مخامخ دی، څه به وشي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات وځنډیږي او څه ډول کېدای شي چې پاکستان قانع شي چې د افغانستان د سولې پروسه کې مرسته وکړي. د دې مرکې مهم ټکی او د دې پوښتنو ځوابونه د فریبا ظاهر په ریپورت کې.
په وروستۍ څو میاشتو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له ډېرېدو سره هم مهاله له طالبانو سره د سولې هڅې هم ګړندۍ شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د امریکا د عمومي نشراتو له سرویس پی بی ایس سره د افغانستان د سولې په اړه د خپلو وروستیو سفرونو او هڅو په اړه مرکه کړې ده. ښاغلی خلیلزاد هیله وښوده چې طالبان او د افغانستان حکومت وتوانیږي د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټه د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د یوې نیټې په توګه وکاروي. زلمی خلیلزاد دغه ورځ وویل ټول له ولسمشر څخه د افغانستان د جګړې د ختمېدو غوښتنه کوي او وایي د شکیلو خواوو ترمنځ باید روغه جوړه وسي. خو موږ هغه سوله غواړو چې د تیرو ولسو کلونو د قربانیو ارزښت ولري، په دې معنا چې په ځانګړي ډول افغانستان د امریکا پر ضد د نړیوال تروریزم په ځالې بدل نسي. ښاغلی خلیلزاد وویل چې دوی سولې ته د رسېدو لپاره بیړه لري، خو په عین وخت کې واقعبین هم دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د دې پوښتنې په ځواب کې چې د طالبانو لومړنۍ غوښتنه تل دا و چې امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه ووځي، داسې وویل په افغانستان کې پوځي حضور وروستی هدف نه دی. زموږ هدف دا دی چې له افغانستان څخه زموږ پر ضد د تروریستانو د فعالیتونو پر وړاندې خنډ جوړ کړو. که موږ قانع سو چې کولی سو په لږو ځواکونو د تروریزم د ګواښ مخه ونیسو، طبعا موږ غواړو چې آزاد، په ځان متکي او له بهرنیو ځواکونو پرته افغانستان ولرو. خو څنګه کولی سو دغه مرحلې ته ورسیږو؟ دا چې افغانستان زموږ پر ضد د ګواښ یو هیواد نه وي، دا زموږ لپاره اساسي خبره ده. شغلی خلیلزاد د سولې خبرو د بریالي کېدو لپاره مهم وبلل چې افغانان یو بل ومني. خلیلزاد وایي د طالبانو مشرانو ورته ویلي چې دوی د قدرت د انحصار په لټه کې نه دي او یو سیاسي جوړجاړی باید وسي. دغه امریکایي مقام وایي پاکستان ته یې د خپلو سفرونو په ترڅ کې هغه هیواد ته ډاډ ورکړی چې د روغې جوړې په نتیجه کې یو داسې افغانستان نه غواړي چې له هغوی سره دښمن واوسي، بلکې یو داسې افغانستان غواړي چې له خپلو ګاونډیو سره په سوله کې وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تر خبرتیا مخکې مو د سولې د هڅو په اړه رپورټونه واوریدل. خو په افغانستان کې د سولې هڅې د تاوتریخوالي سره خوا په خوا روانې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په کابل کې پر یو امنیتی شرکت د ورستې حمله له کبله د یو برتانوي په ګډون لستنه وژل شوی او د 15 بهرنیانو په ګډون وو بشنور ټپیان شوی دی. په دې اړه به نور تفصیل د اکرام الله اکرام پر رپورت کې واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حمله د چهارشنبه په ماخام شپږ بجې او سلويخ دقیقې د موټر بم په کولو سره پیل شو. وروسته سلور وسلول د G4S په نوم امنیتی کمپنۍ ته ننوتل. د وای حمله کوونکې نږدې لس ساعته یعنی د پنځشنبه د سهار تر سلور نیمو بجو پورې له امنیتی ځواکونو سره وجنګیدل. خاغلی رحیمی زیاتوي چې د امنیتی ځواکونو عملیاتو ځکه ډیر وخت ونیو چې حمله کوونکو د یاد شرکت 313 کارکونکو له ځان سره غمل کړي وو. نو وړي وای چې په يرغمل شویو کسانو کې شپږ دشتن افغانان او پاتې نوري بهرنیانو خو امنیتی ځواکونه وتوانیدل چې د سهار په 3 بجو د حمله کوونکو لل منځوړلو وړاندې یاد کسان وژغوري. خغلی رحیمی په دغه پیښه کې د اوختو زیانونو پاړه وویل.
لا بعد مرغه په دغه تورسي بریټ کې لاس نفر خپل ځن لاسو ور کړی دي چې په کې شپږ نفر افغانان شهیدان شوی دي. یو نفر انګلیسي دی، د انګلیس هواد دی، بریټانیا څخه هم وژل شوی دی. یو درې نفر نورې چې دی هغه مجهول هویت دی، هویت معلوم نه دی. همدا چې معلوم شي تاسو ته به معلومات درکوو. اوه ویشت نفر نور هم ټپیان دي په دغه رویداد کې، چې یولس نفر د نیپال هیواد دي او پنځه نفر د انګلستان، نور ټول افغانان دي.
تیره شپه د کابل په ختیځ کې د نهمې امنیتي او زیاړوند د صنعتي پارکونو په سیمه کې د G4S په نوم یو امنیتي کمپنۍ تر حمله لاندې راغله. یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې یاد شرکت برتنوي دی. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولې اعلامیه کې ویلي چې یاد حمله د دوی د 15 وسلوالو لوري ترسره شوی. هاویدای کړی چې په دغه حمله کې لسګونه کسان وژل شوی او سلګونه نور ټپیان شوی دي. په افغانستان کې په بهرنیانو او افغان پوځیانو دا لومړی حمله نه ده. لدی وړاندې هم په کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د ورته حملو پر مهال کورنۍ او بهرنۍ سرتیرو ته مرجوب لا وخته ده. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د تیر شپې حملې یو وار بیا وخوده چې د افغانستان په کشفي او استخباراتي ادارو کې کمزوري موجود دي. لډلی محمد اګل مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر هغه وخت چې استخباراتي ادارې تقویه نشي د دغه ډول حملو مخنیوي ستونزمن کار دی. دی وایي له شک پرته چې د افغانستان په استخباراتي برخه کې کمزوري موجود دي، دا باید ټول ومنو چې دا ضعف دی او هغه پلانونه چې مخالف وسلوالي نیسي افغان استخباراتي ادارې ترې خبر نه لري او نه هم د هغوی په منځ کې نفوذي کسان لري. د خاغلی مجاهد په باور هر وخت د سولې د خبرو لګرمېدو سره وسلوال مخالفین هم خپلو حملو ته زور ورکوي. دی وایي د دغه ډول حملو تر شا د سیمه ییزو استخباراتي کړیو لاس وي او په دې سره غواړي چې د سولې روانو هڅو ته زیان ورسوي.
دوستانو اوس هم غزنی ته ځو. په غزنی کې چارواکي وایي چې د سمودې رئیس په لسګونو خونځي وسلوالو طالبانو تړلې دي او په لسګونو زره زده کوونکي له زده کړو بې برقې پاتې دي. حبیب الله تاثیر او نور تفصیل.
د غزنی د پوهنې چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله لا هم 25 دولتي مدرسې او ښوونځي تړلې دي چې له امله یې زرګونه زده کوونکي له زده کړو څخه بې برخې دي. دوی وایي که څه هم چې تیر کال د دغه بندو ښوونځیو او پوماري پورې د مربوطو دیني مدرسو شمېر دوه چنده وو، خو لا هم دغه ماشومان له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د غزنی د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي هیڅ نه پوهیږي چې دولت زد وسلوالو دغه ښوونځي ولې تړلې دي. ازادي راډیو ته وویل د دغه بندو درسګاو زیاته برخه دینی مدرسې دي چې د پوهنې ریاست پورې تړاو لري.
اته څلوېښت هغه مکاتب چې مخکې تاسو یادونه وکړئ، درویشت مکاتب له دود څخه پرانیستل شوي دي د شاګردانو په مخ باندې، بیا هم 25 مدارس او ښوونځي شته چې هغه فعلا هم مسدود دي، تړلې دي. او یو نقطې ته ډېر په ښکاره اشاره کولی سم، هغه دا ده چې په دغو 25 باقي مسدود مکاتب یا مدارس اکثریت یې د موږ دارالحفاظ یا دارالعلوم یا مدارس ایجادوي. او نه پوهېږم چې اصلي دلیل به څه وي مخالفین دی حکومت په دې کې ډیر هغه دریزه ده چې دا باید په هیڅ صورت نه باید پرانستل شي.
که انصار دغه دینی مدرسو او ښوونځیو بندول د دولت ضد وسلوالو کار ګڼي، خو وسلوال طالبان بیا وایي دوی هیڅکله هم د زده کړو مخالفت نه کوي. د دغې ډلې ویان زبیع الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل نه غواړي چې د ماشومانو پر مخ د ښوونځیو او دینی مدرسو درگاوی وتړي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت اوسیدونکي په غزنی کې د پوهنې له روان بهیر څخه ناخوښ دي او وایي څنګه چې په کار ده هغه ډول کار نه ورته کیږي.
اوس هم د انتخاباتو په اړه رواني هڅې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره په سلو کې تر شپیتو اویا چمتووالی نیول شوی دی. دا کمیسون د ویان رسیال نن ازادي راډیو ته وویل دا مهال انتخاباتو تخنیکي موارد سیړي څو هغه ستونزې چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې موجودې وي تکرار نه شي. اجمل تورمان رپورټ راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تشکیلاتي اصلاحاتو د ریفورم د رای ورکونکو د نوملړ امنیتي او تخنیکی مسایلو او دغه شان د ولسمشرۍ او په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د مالی ملاتړ پر برخه کې د دوی پروګرامونه پیل شوي دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه انتخاباتو لپاره شپېته تر اویا سلنه چمتووالی لري. تقریبا 60-70% ما آمادگی د کاندیدانو حضور او بل د رای ورکونکو حضور. اوس مهال په کمیسیون کې د تخنیکی او د ارزونې په کچه بحثونه روان دي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې اوس مهال یو کمیټه د انتخاباتو د تخنیکی موادو په ارزولو بوخته ده تر څو هغه ستونزې چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې موجودې وي په دغو انتخاباتو کې تکرار نشي. په ځنډ سره د یو شمېر مرکزونو پرانستل کېدل، په بایومیټریک سیستم کې ستونزې، د رای ورکونکو ناسم نوملړ هغه ستونزې وي چې رای ورکونکي د میزان د 28 او 29 نیټې په انتخاباتو کې ورسره مخ ول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غشان وایي هغه کسان چې په تیره کې د رای ورکونکو له نوملړ پاتې دي او یا هغوی چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې د رای ورکونې قانوني سن پوره کوي کولای شي چې د روان مریض کال د جدې له میاشتې د دلوې تر څلورمې نیټې پورې نوملیکنه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو بشپړ مهال ویش اعلان کړ چې له مخې به یې دغه انتخابات د روان مریض کال د حمل د میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید وایي چې موجوده ستونزو ته په تو کمیسیون لسل نه هم به ستونزو او شفاف انتخاباتو ته چمتو نه ده.
بیره مننه باید وای چې د تاکنه خپل کمیسیون هغه تیرو وعدو ژمنه ته پکتو سره چې پارلمان خو پات کې دوی خپل سر کړی وي او له بعد امرغه په هر عرض کې دوی ستونزې او خندو درلود. دا ځل بیا په موږ څه شو وعدو باندې خلک بدونه غولوي او دغه انتخابات مسخره باندې ونه نیسي. یمو غوښتنه دا ده د چې وخت وایي چې اویا فیصد یا شپېته فیصد موږ ټول خپل فعالیتونه بشپړ کړي دي. دا خپله یو واهي او خیالي موضوع ده چې مطرح کوي.
ښاغلی رشید وایي که چېرې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا هم په خوشبینیو کې انتخاباتو ته ورځي، یاد بهیر او بالاخره هیواد به د بحران په لور بوسي.
دوستانو اوس همزو ننګرهار ته له جلال آباد ښار څخه د یوې 14 رپورټ ورکړل شوی دی. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوار را سره په تماس کې دی. شینوار صاحب، نور بل تاسو اورو دغه 14 چیرته شوی دی او د تلفاتو په اړه څه ویل کیږي؟
انت دغه 14 نن ماخام شاو خو شپږ بجې د جلال آباد ښار لومړی ناحیې اړوند سیلغر هوټل تثیر ما د گرین هارت هوټل یو بل هوټل دی چې ساده جوړ شوی وو. د دې مخې سره 14 شوې ده. د ولایت ونه توله خو ګڼه وایي چې دغه 14 شوې ده ولې تلفات لري، خو د تلفات ارقام تر اوسه پورې نه دي پراګه شوي.
ډیره زیاته مننه. موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم تاسو سره په تماس کې یو او اوریدونکو ته به په دې موضوع باندې معلومات ورکوو. مننه درنه کوو. دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په داسې حال کې چې له ننګرهار نه مو د 14 رپورټ درلود، پرون په کابل کې هم په یوې امنیتي کمپنۍ برید شوی و. همدارنګه د افغانستان په بیلابیلو نورو سیمو کې هم د 14 بریدونو او هوایي بمباریو رپورټونه ورکړل شوي. د افغانستان امنیت امنیتی او دفاعي بنسټونه وایي د ملکی وګړو د مرګ شوبلې د مخنیوي لپاره یې ځواکونو ته لازمي پاملرنې سپارښتنه کړې ده. دا څرګندونه لاغه ورسته کیږي چې د سر صلیب نړیوالې کمیټې مشر په وی اعلامیه کې د جګړې لخکیل خو او څخه په ملکی وګړو د حملو د نکول غوښتنه وکړه. یوسف خان زدرانی په اړه رپورت راکړي.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د سر صلیب د نړیوالې کمیټې لاندېښنو او سپارښتنو سره یو ځای افغان امنیتي بنسټونه د عملیاتو په څرنګوالي کې د ځینو بدلونونو خبره کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو ته د پاملرنې او د شپې لخوا د کمو عملیاتو ویل شوي تر څو د دوی په نظامي ماموریت کې د خلکو ساتنه یقیني شوي وي. دوی ټول افغان ځواکونو په تیر هم زمونږ پولیسو ته دنده سپارل شوی چې د عملیاتو په وخت کې لازمه پاملرنه وکړي. په دې لړ کې د شپې عملیات، هوایی عملیات او له درونو وسلو څخه استفاده کمه شوی او دا د دې لپاره دی چې خدای مکړه د حکومت په نظامی ماموریت کې عام خلکو ته زیان ونه رسیږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید بیا وایي افغان ځواکونه د ورکړل شویو طرزالعملونو په نظر کې نیولو سره دنده ترسره کوي او ټولو جنگي قوانینو ته پابندي. دای د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لوړه شمېره د دولت په وسلوالو مخالفینو اچوي، خو طالبانو بیا تل دا ډول څرګندونه رد کړي، ویلي دي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لوړه شمېره د هوایی ړندو عملیاتو له کبله ده. دا په داسې حال کې ده چې د سر صلیب د نړیوالې کمیټې مشر په یو تازه خپره شوې اعلامیه کې د ملکی وګړو د تلفاتو لوړه شمېره د عامه افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره ځورونکي بللې ده. پیټر مورر په ملکی وګړو تلفاتو د اندېښنې ترڅنګ هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د سولې خبرې بریالۍ او یا ناکامیږي، باید هم د جګړې د ښکېلو خواوو څخه په ملکی وګړو د نه حملو ژمنتیا موجوده وي. د سره صلیب څخه په خپره شوې اعلامیه کې روان 2013 میلادي کال د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه خطرناک بلل شوی او لیکلي دي چې یوازې د دغه کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,692 کسان وژل شوي دي. دا اعلامیه د سه شنبې په ورځ د جنوا د غونډې ترڅنګ د افغان ولسمشر او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د رئیس له لیدو کاتو وروسته خپره شوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب ټولنه وایي د جګړې د ښکېلو خواوو لخوا د بیا بیا ژمنو سره سره د ملکی وګړو مرګ ژوبله نه ده ودرېدلې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا اوکرين ولسمشر پیټرو پورشنکو پر ناټو غ کړی چې د ازوف سمندرګي تخپل کیختي واسطې سو د اوکرين د کیختیو د خوندیتوب لپاره مرسته وکړي. په اړه یې له فریبا ظاهر څخه تفصیل اورو.
د اوکرين ولسمشر پیټرو پورشنکو له یوې جرمنی ورسپانې سره په مرکه کې چې د نومبر پر 19 مخبره سو هیله وشو چې د ناټو هیوادونه داسې اقدامات وکړي چې د روسیې په مقابل کې د اوکرين پوځي خوندیتوب او پر مسکو د بندیزونو ډېر دل پکې شامل وي. ناټو د روسیې لخوا د اوکرين د تلر وشتو کېشتي چلوونکو د نیول کېدو په برخه کې په شفاهي ډول د کیف تملاتړ خبره کړې ده. اوس پورشنکو هیله لري چې ناټو هیوادونه چمتو اوسي چې د ازوف سمندرګي ته د اوکرين د ملاتړ او امنیت لپاره خپلې کېشتي ولې هغه ادعا وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ځان یو امپراتور او اوکرين د روسیې یو مستعمره ګڼي. ولسمشر پورشنکو زیاته کړه چې یوازینې ژبه چې روسیه ورباندې پوهیږي د لویدیځ نړۍ یووالی دی. د اوکرين ولسمشر وایي د روسیې اشغالګری پالیسي ورته د منلو نه دي چې لومړی کریمیا و بیا د اوکرين ختیځ او اوس غواړي د ازوف سمندرګي اشغال کړي. ازوف هغه اوبه دي چې کریمیا ټاپو یې د اوکرين له خاورې بیله کړې ده. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له اوکرين څخه الحاق کړه. اوکرين د ناتو متحد هیواد دی خو د پوځي ائتلاف غړی نه دی. ناتو وړاندې هم ویلي چې له اوکرين سره دریږي او پر روسیې غږ کړی و چې د اوکرين کښتۍ او عملیه خوشی کړي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ دغه راز روسیې ته خبرداری ورکړی چې دغه اقدامات به یې عواقب ولري. په همدې حال کې دغه سازمان لا تر اوسه نه دی بریالی سوی چې د همدې اوکرين د مسلې په ارتباط پر روسیې د نوي بندیزونو لګولو یا د موجودو بندیزونو په سختولو کې یو خلاصي. پولند، بریتانیا او د اروپای ټولنې بالټیک هیوادونو پر مسکو د نورو بندیزونو غوښتنه کړې ده، خو تر درې ورځو بحثونو وروسته د اروپای ټولنې 28 غړو هیوادونو یوازې پر دې موافقه وکړه چې یو اعلامیه خپره کړه او په هغه کې د دغو لانجو د ډیروالي د خطر په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اعلامیه کې چې د نومبر پر 28 شته مخبره سورغلی چې د روسیې لخوا د زور کارول د منلو وړ نه دی. په اعلامیه کې د نوی بندیزونو خبره نه ده سوې، خو دا ویلي چې دغه بلاک به د دې وضعیت په دوام سره مناسب اقدام وکړي. د دې بلاک عمده قدرتونو لکه جرمنی او فرانسې تر اوسه پر هغو هڅو ټینګار کړی دی چې د مسکو او کیف لانجې هوارې کړي. نور غړو لکه ایټالیا، یونان، بلغاریا او قبرس بیا پر مسکو د بندیزونو د نرموالي غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو د نوومبر پر 28مه پر مسکو د اروپای ټولنې د اوسنیو بندیزونو د سختولو غوښتنه وکړه. استونیا هم د نوومبر پر 28مه له مسکو څخه خپل سفیر ورغوښتی دی او په وروستۍ پیښه کې د روسیې لخوا د پوځي ځواک کارول غندلی دی.
دوستانو، په همدې سره د دې نیم ساعت خبرې مجلې پای ته ورسیدلو. دا ساده رادیو د نن ورځې یو بل نیم ساعت خبرې مجله پاتې ده. زرکونه منګلې د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې ده.
تشکر.